په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تای روشن را سره دی. افغان چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمېنه کابل کې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانونو سرغړوونکو عکسونو پر واټونو وځړول سي. د ننګرهار په پرونی پیښه کې چې یو شمېر کس ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، څوک مسؤل دی؟ خلک که چارواکي دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدلی شي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وایي کورونا یو وار بیا په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. په کندهار کې دوه رومانیایي پوځیان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وایي ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش دا خبره نن پنجشنبه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې وکړه. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډېرې شي باید د مخنیوي لپاره یې تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین 3 بجې شوی.
لبده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د ده هم وویل چې بم د جماعت پر انګړ لګېدلی دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي د ټپیانو شمېر 13 تنه شي. د افضلي په وینا په وژل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوو رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د وزارت وایي ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزمه کوي. دا له یوې اوږدې مودې وروسته لومړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټپیان کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرشوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمېر کماندو ځواک کونه لیشلی چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اته طالبان وژلي دي. دغه وزارت په وینا امنیتي او دفاعي ځواکونه پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د نادالي په انجینیر سیمه کې پر هغو طالبانو برید وکړ چې غوښتل پر امنیتي ځواکونه حمله وکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې برید کې د طالبانو د عبرت شبکې د سرګروپ ملا سردار ولی په شمول 8 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په ورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسا ازادي رادیو توبوبل د برید تیر شپه وشو.
تیره شپه وسلوال ترګر د ګیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې 12 وسلوال ترګر ووژل شو او 10 تنه ټپیان شو.
افغان امنیتي چارواکي وایي د دې برید هدف دا و چې د په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قومندان د ګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وژلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پخواني ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي مبارزو د خوندو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلو بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت ته د شمالی کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوخت او اوباما ته د 2014 کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی او د وړاندوینو له مخې بایدن تر اوباما لږ وړاندې دی. او ایران او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې غنی د دوه هیوادونو د امریکا د ولسمشۍ د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسیې د یو شمېر امریکایي رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. په پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه
په خار کې په مهم ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوا ده چې قتل کړی دی، غلا کړی دی.
د تخار ځایي چارواکي مني چې په دې ولایت کې پر یو جمعه په هوایي برید کې ماشومان او تمرجوب لاوشته
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوی دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوی دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې سباندې شلو تنو ته پکې مرجوب لاوشته د بې نظمۍ مسؤل څوک دی؟
ته چې وسلور ولایتونه نشي اداره کولای، ته په هیواد باندې بسنګ حمله وکې. از برای خدا پینځش په ګورځ کېږي زر اعظم دی وسان پسې باندې زدل تر اعظم ما کار نه کیږي.
او د امریکا امنیتی چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه هم نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او ورپسې کور کلی مهروي. ورځو د سرموزو ته د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو در زړولو خبره کړه. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای شي؟ په دې اړه نور تفصیل دیوانه درکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح ته د کابل د امنیتي تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپلو پریکړو په لړ کې تصمیم نیولی چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وځړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار سنډو کې وځړوي تر څو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپله د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالید مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهم ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل کړی دی، غلا کړی دی او یا له زور استفاده کړی دی.
یوه اونۍ کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتي چارې سپارلې دي. ښاغلي صالح تر دې دمه د بې اسنادو موټرو ثبت او ضبط، د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شویو جایدادونو آباد شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې له غلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. ښاغلي صالح د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کېږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل، د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشرولی. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کور سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي، د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي، امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله لمنځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې دا کسان هغه مال وژل شول چې د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر جمعات بمبارد کړی دی. نور جزئیات له سیمه اجمل آریان راکوي.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جمعات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله اوښتی ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د بهارک له پیښې وروسته تیاره د هزاره قلوق جومات باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جومات د ملا امام په ګډون 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کېږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
کور کلی ته به وروسته ورسو، خو اوس ورځو ننګرهار ولایت ته. د چیرچی ځایي چارواکي وایي د فوټبال په لوبغال کې د پرونی پیښې په اړه د مسؤلانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله سوې، خو که له څېړنو وروسته د مسؤلانو وظیفوي غفلت ثابت شي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزو پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یو ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلیو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یو لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه، دوی په اړه څېړنې پیل کړي دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر روغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼګونو له امله تلفات رامنځته کېږي.
خو هغه خلک چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تر مخه راټول شوي او پرون د پیښې شاهدانو، ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. دوی وایي د ننګرهار چارواکو ترې غوښتي وو څو د فوټبال په میدان کې لویزې وړاندې د ټوکن یا نمرې اخیستو لپاره راټول شي، خو ونه توانېدل د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. له دوی دوه تنه ولی اولا او احمد زی
د یو پاسپورت په سر باندې 15,000 پیسې اخلي. که چېرته دغه پیسو مخه ونیول شي او وړ کسان په دغه پوسټ کې مقرر شي، نو به دونه نفوس دې ځای کې جمع شي او نه به دغه لانجې. ته چې یو څلور ولایتونه نشي اداره کولی، ته په یو هېواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ از برای خدا 15 ورځې کېږي زه راځم چې اوسان پیسې باندې دلته راځم، ما کار نه کېږي.
خو د ننګرهار چارواکي بیا د فساد موضوع ردوي او وایي د فوټبال په لوبغالي کې د خلکو څخه د راټولېدو غوښتنه یوازې د دې بهیر د روڼتیا لپاره شوې ده. که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هېواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
دوستانو د ننګرهار د موضوع باندې پاتېږو، که څه هم د ښار اوسیدونکي چارواکي د پرونی مرګونې پیښې په ناسم مدیریت باندې تورنوي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې د دوی ټول کارونه د پلانونو سره سم پر مخ روان وو، خو دوی وایي خلک د دې باعث ول چې بې نظمي رامنځته کړي او دغه پیښه رامنځته شي. په دې اړه په ننګرهار کې زموږ همکار سهارګل امیرزی د ننګرهار د والي لویان اتاوله خوګنی سره خبرې کړې دي. په کټه به واورو.
پلان دا و چې ټول پاسپورټونه راټول کړی شي او په نوبتوار ډول بیرته بیا خلک راوغوښتل شي د ویزې اخیستو په خاطر باندې، نو د ګڼې ګوڼې مخنیوی به وشي او هم هغه بېحرمتي چې زموږ د خلکو کېږي د هغې مخه به هم ونیول شي. متاسفانه چې زموږ خلکو تېره ورځ هېڅ ډول حوصله ونه کړه، دوی حجم راوړو که نه 340 پولیس هلته ګمارل شوي وو د نظم په خاطر باندې، خزینه هم پکې وي او ملکي مامورین هم ګمارل شوي وو، خو دوی حجم راوړو او د هجم پترس کې موږ هغه تلفه پی خرامسته شوه چې ولایتي اداره پی خواشینه ده. د بیا ځل لپاره موږ د بهرنی چارو وزارت سره خبرې اترې وکړې. ننګرهار والی د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د پاکستان قونسل سره هم ناسته وکړه. د دې ټولو خبرو اترو موخه دا وه چې موږ بیا ځل له دغه ډول ناوړه پیښې سره مخ نه شو او څنګه کولای شو چې په ویزو کې سهولتونه رامنځته کړو. ځینې همغږي شوي ده، ځینې بحثونه شوي دي. موږ تمه لرو چې په همدې ورځو کې په رسمي ډول هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د پاکستان سفارت له لوري اعلان شي چې په هغه کې به کافي سهولتونه د ننګرهار د ویزې په اخیستلو کې اوسېږي.
خوګیاڼی صاحب، په دومره شمېر کې خلک چې تعداتو ولایتونو خلک راځي په ننګرهار کې ویزې ترلاسه کوي، یاتمن د دومره ګڼې ګوڼې احتمال کېده او تمه ترې همداسې کېده، د خلکو وختنه او خلکو سره پوښتنه دا ده اوس چې ولې دغه مراسم یا دغه د توزیع مرکزونه په بیلابیلو ځینو کې نه نیول کېده، ولې یو ځای ته راټول شوي وو؟
تاسو وګورئ د فوټبال لوبغالی څو دروازې لري. فوټبال لوبغالی تر 300 نه زیات کسانو د ځایېدو ظرفیت لري. موږ په جلال آباد ښار کې تر دې بل ښه ځای نه لرو. او د اغه ډول امکانات چې موږ خپل کارکونکي څو ځای وګمارو پولیس څو ځای وګمارو دا هم یو ستونزمنه موضوع و. په دغه ځای کې موږ کولای شو چې یو ښه مدیریت وکړو. متاسفانه په تیر ورځ پیښې په رامنځته کېدو کې هیڅ ډول زموږ ملکي او یا نظامي مسؤلین ملامت نه دي، ځکه خلکو خپل ټیل کړی دی او هوجه مې راوړی دی او بالاخره دا قضیه رامنځته شوې ده. بیا هم موږ خواشینی یو او اغه ډول چې اړتیا ده یو څنډه تحقیق هم کوو ګورو په دې قضیه کې چې کچیری زموږ د مسؤلینو کوم مشکل پکې وي خامخا پوښتنه ځوابوي، خو عمومي دلیل دا دی چې خلکو ولس حجم راوړی، حتی او د ډزو کولو اجازه هم هلته نه وه چې څوک ډزې وکړي هوایي تر څو خلک وویرېږي نظم رامنځته شي. نو همدا لامل شو چې موږ تلفات ورکړو.
خوږیاڼۍ صاحب، یو بله پوښتنه د خلکو سره دا مطرح ده چې ولې د دغې پیښې اکثریت قربانیان مېرمنې دي، یعنې د مېرمنو د پاره یو ځانګړی ځای چې د نارینهو نه بېل اوسي، داسې کوم ترتیبات نیول شوي وو؟
موږ قطارونه جوړ کړي وو د مېرمنو نارینه وو بېل بېل قطارونه جوړ شوي وو، مګر متاسفانه تېر وخت چې کله حجم راځي یا قطارونه هم له منځه ځي، هغه مېرمنې چې هغه د ډېر عمر لرونکې وي یا یو مېرمن چې هغه عمر یې هر اقل د دېرش نه پورته وو ځوانه وه نسبتا، هغه د ناروغۍ له امله دا تر پښو لاندې شوي وو او شهادت باندې رسېدلي وو، ځکه دوی کې هغه انرژي نه وه کنه. ډېر خلک د ګڼې ګوڼې متاسفانه ورزولی وو پریوتی وو او ځانونه بیرته پورته کړي وو او خپل ځایو ته رسېدلي وو، ځانونه ویستلي وو. دوی خو یو خو د پاخه عمر مېرمنې وي، دوی هم ناروغان به هم تبعید چي وي، نو دغه دوه لابل ول چې دوی متاسفانه قربانې شوي.
ګڼه صاحب، د ننګرهار والی د سر کونسل سره د پاکستان کتلی دي، په څاړه باندې بحث وشو او د نو تګلارو خبره شوې وه، کدغه اړه لګ معلومات ورکړي.
بالکل، تیر ورځ نه یوازې د پاکستان سر کونسل سره بلکې ننګرهار والی د جلال تما جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د کونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې د ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو، د بیزل لپاره دغه ډول قضیه رامنځته نشي. ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ پتامه یو چې وخت ته پکتو به دا ژمنې او پریکړه عمل شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګېنې وو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
پوهنه
اسویمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
سموږه خلاص دی رادیو اوري. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د تګلارې د جوړېدو په اړه له بحثونو لوي میاشتې زیات وخت تیر سو، خو لا هم په دې برخه کې د پرمختګ شو خبر نسته. د سولې خبرو د روان بهیر ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه خپرېږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سولې لویه هیله ده، څو وسی کولای چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ عادی ژوند وکړي او د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. په دې اړه امید زهیر مل راپور لري، له حشمت سره غږیدلی دی.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې د جګړې د مهار لپاره لومړی کرخې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی و، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي.
زموږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو وشو کولی ارامه ژوند وکړو، خلک هم ارام واوسي، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره واوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لري چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل: ګرانه زویه، خدای په امان. هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دی لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډېرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه د دا اتل خطاب کړی. داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هېواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هېوادوالو ستاینې د خپل هېواد د ساتنې لپاره نوره روحیې هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هېواد بیلابیلو ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوي سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پیل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پیل ته د خلکو هیلې زیاتوي چې ګوندې په دې هېواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګ کړي دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتېري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څېر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاته دی. د امریکا د استخباراتو څانګو وارلمخه خبرداری ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اغېزمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولي دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولی دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړئ موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو ده زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیې هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
تقریباً
مهربان بادشاہ ما دمن ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدنه کړم واړم چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال وسیدنه زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه مور ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او مور خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې و. دا د موږم درته خبره کړه په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهم خبرونو سټی کې لسمه څروان خبرو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په هیواد کې یو ځل بیا زیات شي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وشل شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوو رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې 8 طالبان وژلي دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قمندان ډګر ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تبدید کړل. روسیه او ایران د امریکا د تور رد کړ چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتلونکو میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل.
مننه کوم اسما سران او رحمت الله افغان به مو په سپورتي تحولات خبر کړي.
افغانستان هڅه کوي چې د آسیا د 2020 میلادي کال باولینګ لوبو کې له متفاوتو چیرو سره راښکاره شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی وایي چې په همدې هدف یې د باولینګ سیالۍ پیل کړې چې د کابل منتخب لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي معرفي کړي. د نوموړي په وینا په دوه تیرو لوبو کې 8 کسان توانېدلي دي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نن د پنځشنبې په ورځ هم څلور لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ کوي چې یو تن باور نه او وټاکل شي. د افغانستان د پلازمینه اولیتونو یو شمیر روزونکو د فوټبال ساحلي لوبو په برخه کې د روزونکو لومړی درجه سندونه ترلاسه کړل. د غروزونکو یو کال وړاندې د آسیا فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال د څانګې په لومړی درجه زده کړو کې ګډون کړی و چې 13 ورځې سندونه ترلاسه کړل. د آسیا فوټبال کنفدراسیون لومړی درجه زده کړې تیر میلادي کال په کابل کې د ولایتونو د روزونکو په ګډون پیل سوې وې، خو د کورونا وایرس له امله دغه سندونه دوی ترلاسه نه سو کړای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې یو ځل بیا د خپلې پخوانۍ لوبډلې سره د لوبېدو په موخه تړون لاسلیک کړ. د استرالیا په بیګ باش لوبډلې کې ګډونوالي لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه له راشد خان څخه مننه کړې ده چې یو ځل بیا یې تړون ورسره لاسلیک کړی دی. افغان توپ اچونکی راشد خان ارمان هم له دې تړون څخه خوښي ښودلې ده او ویلي دي چې د دې لوبډلې ټول لوبغاړي ورته د یوې کورنۍ د غړو په شان ښکاري.
دوستانو د دې د خبرونو کولای سي چې د ازادي راډیو پر وای پاڼه هم بیا ول ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ اوسم دوه ونیز پروګرامونه دي. اول د ازادي راډیو او یونسف کټ پروګرام دی، ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام نمی اومنی. پا نننه خبرونه کې دا پولیو دا مثبت او پیښو په حق راپور لرو. دا پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري او دا پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کبو، خو اوس راپور ته وکشي چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مو پوښتلي چې دم ګړی د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره اچول شوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دي، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزه ځینې ولایتونه سول، خپله کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دغه وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي. نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کېږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او که چېرته د کورنیو پاملرنه نه وي نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم پسې وغځېږي. نو د دوی رول ډېر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هېوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هېوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سي کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهورو علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي:
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لوستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لوستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لوستلی دی چې